نامشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 8 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته په کې هرکلی وایم. اوریدونکو، په دې غړي کې ځنې رپورټونه لرو، خبرونه هم لرو، او له تاسو څخه به هم هیله کوو چې د خپلو سیمو تازه حال راته راکړي، خبرونه راته راکړي. د خبرونو راکولو لپاره د می درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته راته د خپلو سیمو تازه حال ولیکئ. ورسته به ټلیفون هم کولای شي، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم د سینټ تر انتخاباتو وروسته پر انتخاباتي کمیشن او اپوزیشن ګوندونو انتقاد کړی دی. د بی پولو خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه کړې، او د کیتھلیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس وایي لننه د سولې زیارت کوونکي په توګه د عراق سفر پیلوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سینټ انتخاباتو پر سر پر انتخاباتي کمیشن او اپوزیشن انتقاد کړی دی. نوموړي بیګا ولست په وینا کې تور پورې کړ چې اپوزیشن په پیسو د پارلمان د زړو غړو ووټونه اخیستي. عمران خان دا څرګندونه تر هغې وروسته کړې چې د مارچ پر 3 په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف او د ائتلافي ګوندونو پر اکثریت سربیره د اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوري غورځنګ پی ډی ایم نوماند یوسف رضا ګیلانی له اسلام آباد د سینټ غړی منتخب شو. انتخاباتي کمیشن د ښکاره پر ځای د پټو رایو له لارې د سینټ انتخاباتو کولو پریکړه وکړه. وزیر اعظم عمران خان له کمیشنه وغوښتل چې د تحریک انصاف د هغو سیاستوالانو نومونه د ښکاره کړي چې د ده په وینا خرچ شول. الیکشن کمیشن د نوموړي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په ډسمبر کې یې سپریم کورټ ته ویلي ول چې د پاکستان له اساسي قانون سره سم د سینټ انتخابات باید په پټو ووټونو وشي. عمران خان زیاته کړه چې دې حالت ته په کتو له قومي اسمبلی د باور رایه غواړي، او که یې ترلاسه نه کړه نو د وزیر اعظم یې دنده پرېږدي. د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نوموړي تر وینا وروسته په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د باور رایه پرېکړه به عمران خان نه بلکې پاکستان جمهوری غورځنګ کوي. د خیبر د ناروغیو مخنیوي اداره وایي په سیمه کې ملاریا په کمیدو ده، خو د لشمنایسس ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي. دا دواړه ناروغۍ د دوو مختلفو ماشو له چیچلو خپرېږي چې پکې ملاریا مرګونې ده، خو په لشمنایسس یا لشمینیا کې پر وجود لوی دانې راخیږي. د خیبر د ناروغیو د کنټرول ادارې مشر نعمت شاه اپریدی پرون مشال راډیو ته ویل چې حکومت په ضلع کې د ملاریا د وړیا تشخیص او درملنې 8 مرکزونه جوړ کړي. د وایي د حکومتي اقداماتو له وجې د ملاریا پیښې کمې شوې دي. اپریدی له ولس وغوښتل چې د لشمنایسس تشخیص او درملنې لپاره د یوازې حکومتي کلینیکونو او روغتونونو ته ځي، خو د سیمې اوسېدونکي وایي د بچیو پر مخونو یې د دانو داغونه پاتې شوي، نو ځکه د حکومت د ناروغۍ مخنیوي لارې چارې ولټوي. نعمت شاه اپریدی ویل د لشمنایسس ناروغۍ ستنې یا پیچکارۍ ورسره کمې دي، ځکه چې دا دوا په پاکستان کې نه جوړیږي او د روغتیا نړیوال سازمان WHO یې هغه هیواد ته ورکوي. د ده په وینا په 2000 زیږیز کال کې په خیبر کې د لشمنایسس 5000 پیښې ثبت شوې وي. اپریدی زیاته کړه چې خلک دې د خوب پر وخت په شخانۍ یا مچردانۍ کاروي، اوبه دې ډنډېدو ته نه پرېږدي، او په خپلو کلیو کې دې د ماشو ضد دوا وپاشي چې ورسره د ناروغیو مخنیوی ممکن شي. د بی پولي خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه کړې. د دې ټولنې د افغانستان او د ایران د څانګې مشر رضا موینی بیګا مشال راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د بیړنۍ او عملي اقداماتو اړتیا ده. په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنو له کبله اندېښنې تر هغې وروسته لا زیاتې شوې چې د مارچ پر 2 په جلال آباد کې په 2 جلا حملو کې د انعکاس ټلویزیون 3 کارکوونکي ووژل شوې. د دې بریدونو ذمواري وسلوالې ډلې داعش منلی. موینی زیاته کړه چې افغان حکومت، امریکا، جرمني او فرانسه د جرمونو د نړیوال عدالت په پلټنو کې د دې جنایتونو د ورشاملولو په موخه د بیپولو خبریالانو د ټولنې د غوښتنې ملاتړ وکړي. له 2000 زیږیز کال راهیسې په افغانستان کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په ګډون لږ تر لږه 10 خبریالان وژل شوي دي. او د کیتھلیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس لننه د عراق په 4 ورځني سفر دی، ویلي دي چې هغه جګړه ځپلی او د مسلمانانو اکثریتي هیواد ته د سولې د یو زیارت کوونکي په توګه ورځي. 4 کلن پادری بیګا په یو پیغام کې ویډیوي پیغام کې وویل دی به د نورو دینونو ورونو او خویندو ته د دوستۍ لاس ورکړي، او په عین وخت کې به په 13 لسیزو کې د عراق د عیسویانو د لویو کړاوونو یادونه هم وکړي. پوپ فرانسیس عراقی او خلکو ته په پیغام کې ویلي چې ورسره د ملاقات هیله لري چې د هغوی څیرې وویني او د هغوی خاورې او د لرغونی او لوی تمدن مرکز ته ورشي. دا یو کال مخکې د کورونا وایرس جهانی وبا له پیلېدو راهیسې د پوپ فرانسیس لومړنی بهرنی سفر دی. ټاکل شوی چې نوموړی د مارچ تر اتمې پورې په عراق کې په یو شمېر غونډو کې برخه واخلي. د پوپ تر ورتګ مخکې په پلازمینه بغداد کې د هغه د هرکلی لوحې لګېدلې او د شیعهګانو په سپېڅلي ښار نجف کې یو انځور ځړېدلی چې ورباندې په عربۍ کې د واتیکان بابا لیکل شوی. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
د دې ګړې لومړی موضوع تر ازو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل دي چې دا د انتخاباتي کمیشن ذمہواری و چې د سینټ په انتخاباتو کې د په وینا د ووټونو د خرڅلاو او خستو مخنیوي کړی وای. نوموړي پرون ماښام ولست په وینا کې تور پورې کړ چې اپوزیشن د پیسو په کارولو د اسلام آباد څوکۍ وګټله. د مارچ پر درېمه د سینټ د انتخاباتو پر مهال په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند پر اکثریت سربېره د اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوري غورځنګ پی ډی ایم نوماند یوسف رضا ګیلانی د اسلام آباد څوکۍ وګټله. عمران خان په خپل وینا کې ویل چې که د سینټ انتخابات د ښکاره رایو له لارې شوي وای نو رانه به وای. د همداراز ویل چې د قومي اسمبلی څخه د باور رایه غواړي او که ور یې نه کړه نو د وزیر اعظم څوکۍ به پرېږدي. انتخاباتي کمیشن د نوموړي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په ډسمبر کې یې سپریم کورټ ته ویلي ول چې د پاکستان د آئین له وینا سره سم د سینټ انتخابات باید په پټو رایو وشي. هلته د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم بیګا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې د اسلام آباد څوکۍ بایلل ښیي چې د تحریک انصاف ګوند غړي هم پر عمران خان باور نه کوي. تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې.
د مارچ په څلورمه په اسلام آباد کې کم تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان په اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړو چې د سینټ په انتخاباتو کې پیسې چلولې او د اسلام آباد چوکۍ یې ګټلې. د نوموړي په خبره اپوزیشن ګوندونو داسې ځکه وکړه چې اولس ته وښایي په عمران خان خپل د پارلیمان غړي هم اعتماد نه کوي. د وزیر اعظم عمران خان وینا و چې د غوښتل د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو د اغستو او ورکولو مخه ونیسي او په دې خاطر یې پارلیمان ته په ښکار ډول د انتخاب باتو کولو لپاره بل هم وړاندې کړو او بیا یې له سپریم کورټ د قانوني رائے غستو لپاره ریفرنس جمع کړو. خو الیکشن کمیشن عدالت ته وویل چې قانون وایي دا انتخابات دې په پټه وکړې شي. نوموړي الیکشن کمیشن ته په مخاطب کېدو وی
الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے آپ کی سب سے بڑی
دے وی الیکشن کمیشن ستاسو ډیر لوی کردار دی. ستاسو د ټولو نه لوی ذمہواری پاک او صاف انتخابات کول دي. اول خو زه په دې نه پوهیږم چې تاسو عدالت کې ولی وویل چې په پټه انتخابات پکار دي. نو ماته دا وایي چې یو آئین چرته د غلا کولو اجازت ورکوي او بیا چې تاسو ته سپریم کورټ مقدر کړل چې زه په پټه دي وشي، خو دا غیر څه چې د ووټ په جنګلو وکړي. نو کنن موږ معلومات کول غوښتل چې زمونږ 15-16 کړي چې خرشي دي چې موږ ته خو معلوم شي چې هغه څوک دي. کم تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل د دې صورتحال رستو د فیصله کړي چې د مارچ په شپږمه د پارلیمان نه د اعتماد ووټ واخلي او که پارلیمان په بی اعتمادي وکړه نو د وزیر اعظم چوکۍ به پرېږدي او په اپوزیشن چوکۍ به کینی.
ان کا خیال یہ تھا کہ میرے اوپر یہ نو کانفیڈنس کی تلوار لٹکائیں گے تو میں
دی وی د دې خیال و چې په ما به د بی اعتمادي د ووټ تور راز وړاندې کړي او زه به دوی ته وایم چې سمدا زه تاسو ته انارو یا جوړجاړې درکوم او تاسو ټول کیسونه ختموم. نو زه بل ورځ د اعتماد ووټ اخلم، پارلیمان ته ځم او ورته وایم چې تاسو مخامخ وایي. زه ټول خپل غړو ته وایم دا ستاسو جمهوری حق دی. تاسو ویلی شي چې تاسو د عمران خان سره نه او په آرام سره لاس اوچت کړئ. چې اعتماد نه وي زه به اپوزیشن ته لاړ شم. بل پلو په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا کې د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری ویلي د سینټ په موجوده انتخاباتو کې د عمران خان خپلو پارلیماني غړیو په دې اعتماد ونه کړو او اوس د خپلو ناکامو پټولو لپاره د پارلیمان نه د اعتماد د ووټ اغستو خبره کوي. خو اوس په دې اعتماد د ووټ فیصله عمران خان نه بلکې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري تحریک کوي.
هم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا
دے وئی مونگ گنو چی مونگ ثابت اکڑا چیتا دخپلو غڑی ہوئی اعتماد پانا کس نو دا پارلیمان ستامل گرتیا نہ کبھی نو اس با دا فیصلہ تا نہ کبھی اس با مونگ تا توائیو چی عدم اعتماد با کل کی گی پاکستان جمہوری تحریک پہ تا توائی چی عدم اعتماد با کل کی گی اور چرت با کی گی
کہ عدم اعتماد کب ہوگا اور کہاں ہوگا
دا پاکستان د انتخاباتو د کمیسون د وزیر اعظم عمران خان په دې تازه سرګندونو خو څه خبرګون مخې ته نه دی راغلی خو له دې وړاندې کله چې د تیر کال د دسمبر په 23مه نیټه د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی په سپریم کورټ کې یو ریفرنس جمع کړو چې پکې ویلي وو عدالت ته حکومت ته د سینټ انتخاباتو لړکی قانوني رای ورکړي هغه وخت الیکشن کمیشن په سپریم کورټ کې خپل جواب جمع کړو چې پکې ویلي وو د پاکستان پایین آرټیکل 228 کې راغلی چې د سینټ انتخابات په پټکیږي
د سینټ د انتخاباتو په اړه مو د وزیر اعظم عمران خان د وینا او د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری څرګندونو په اړه د سراج زهیر رپورت واورید د مارچ پر درېمه د سینټ د خالی څوکیو تر انتخاباتو وروسته په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ بحث پیل شوی دی واکمن تحریک انصاف او وزیر اعظم عمران خان وایي د سینټ انتخابات باید د ښکاره رایو له لارې شوي وای خو اپوزیشن وایي دا موضوع حساسه ده او که د پارلمان غړي پټ ووټ ونه کاروي نو د بانفوزه نوماندانو تر لاندې راتللی شي په عین وخت کې شنون کې وایي چې د سینټ پر ټاکنو د تحریک انصاف نیوکه ځکه مناسبه نه ده چې دی واکمن ګوند په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د خپلو غړو لشمیر سره سم د سینټ څوکۍ ګټلې دي غلام غوث موضوع ته کتنه کړي
د سینټ په انتخاباتو کې د اسلام آباد په جنرال سیټ د حکمران ګوند د امیدوار پر ځای د حزبي اختلاف د امیدوار یوسف رضا ګیلانی د کامیابۍ وروسته وزیر اعظم عمران خان او نورو وفاقي وزیرانو تور پوری کړي چې د سینټ په انتخاباتو کې بیا ناقانونه لاري خپلې شوې دي او د پیسو د لاري د وټونو اغیستلو په اساس حکمران ګوند د اکثریت باوجود د ماتې سره مخ شوې دي هم په دې لړ کې د داخله چارو وزیر شیخ رشید او ځینې نورو وفاقي وزیرانو بیا ویلي دي چې د سینټ د انتخاباتو په طریقه کار کې اصلاحات پکار دي خو بلې خواته د اسلام آباد د سینټ د دغه یوې څوکۍ نه علاوه په خیبر پښتونخوا سند او بلوچستان کې د سینټ امیدوارانو په صوبایي اسمبلیانو کې د خپلو ګوندونو د عددي شمیرو سره سم کامیابیانی ترلاسه کړي دي لکه په خیبر پښتونخوا صوبه کې پاکستان تحریک انصاف د سینټ په 12 سیټونو کې 10 نشستونه ګټلي دي خو تیر ځل په 2018 کې په پښتونخوا صوبه کې د سینټ په ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف د خپل ګوند د عددي شمیرې مطابق 2 نشستونه کم ترلاسه کړي وو او د هغه سینټ د انتخاباتو وروسته بیا پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی 40 غړي د یاد ګوند نه په دې وجه وستدي وو چې په هغوی باندې د خپلو اوټونو د خرڅولو تورونه لګولې شوي وو د حزبي اختلاف د ګوندونو د تحریک ویاند میا ابتخار حسین وایي چې په هر ډول انتخاباتو کې د غیر قانوني لارو چارو مخه نیول پکار دي او یوازې د سینټ لپاره نه بلکې د هر ډول انتخاباتو لپاره اصلاحات پکار دي
چې څنګه عدالت وته وي او څنګه چې الیکشن کمیشن وي چې که یو اوټ ښکاره شي نو د هغې فادیت څه پاتې شو مطلب هغه رایه خو رایه پاتې نه شوه که نه خو پابند رایه شوه او چې کله اوپن شي نو بیا به چې کوم دی نو هغه یو دومره خطرناک شکل اختیار کړي چې کوم زورور خلک وي نو د هغې مخې ته خو مطلب چې هر سړی وایي چې زه سپیم او هغه د جمهوریت هغه روح به ختم شي نو دا ډېر ټریکي خبره ده خو مونږ دا خبره ضرور کوو چې داسې یو طریقه کار دې خپل شي چې دا
خو په پیښور کې خبریال محمود جان بابر وایي پاکستان تحریک انصاف په پښتونخوا صوبه کې د سینټ د انتخاباتو په نتیجو خوشاله دی او چې کوم سیټ یې بیللی دی نو په هغه باندې د خپګان په وجه یې د سینټ د ټاکنو د جمهوري عمل په اړه پوښتنې راولاړې کړې دي
کتو گوری نو تحریک انصاف بخیبر پختونخوا کی خپل ځان کامیاب گنی او خپل پالیسو ته کامیاب وی او په بل اړخ او گوری نو چکل امدغه کار په قومی اسمبلی کې خلق کی او یوسف رضا ګیلانی گټی د اپوزیشن د اړخه نو تحریک انصاف وچ دا وړل غړ زیاتې شوې د مونږ به ګورو بچ دا وټونه چرته نه دي ته خپل زیات ملو شو نو کدا جمهوریت عمل نو پکار دی چې بیا د جمهوریت عمل په هر ځای کې د جمهوریت عمل په نظر باندې وکتل شي چې بس منتخب اراکی دی نو دی دی د پل زمیر مطابق ووټ استعمال کو.
دا ځل د سینیټ د انتخاباتو نه وړاندې حکمران ګوند غوښتل چې انتخابات د پټو اوټونو ورکولو په ځای په ښکاره ډول د رایو ورکولو د لارې ترسره شي، او د دغې لپاره یې یوه قانوني مسوده هم په قومي اسمبلۍ کې وړاندې کړې وه، او په سپریم کورټ کې په دغه اړه یو ریفرنس هم داخل کړی و. خو په ښکاره ډول د سینیټ د انتخاباتو فیصله نه سپریم کورټ وکړه او نه حکومت او حزبي اختلاف په دغه اړه په پارلیمان کې څه فیصله کړې وه، او په سپریم کورټ کې د الیکشن کمیشن چارواکو ویلي وو چې د سینیټ د ټاکنو لپاره اصلاحات کول د پارلیمان کار دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
پیاونی ما بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
په خیبر ضلع کې د ملاریا او لشمنای سست ناروغیو کنټرول اداره وایي په سیمه کې د ملاریا ناروغي په کمیدو ده. چارواکو د مارچ پر څلورمه مشال راډیو ته ویل چې د لشمنای سست یا لشمنیا ناروغي پیښې ورځ تر بلې زیاتیږي. دوی وایي د ناروغیو د کنټرول لپاره په ټوله ضلع کې مرکزونه جوړ کړي چې پکې د خلکو تشخیص او درملنه کیږي. خو د لشمنای سست ناروغي ښکار ماشومانو کورنۍ وایي چې د بچیو پر مخونو یې د دانو داغونه پاتې شوي او له حکومت غواړي چې د ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې ولټوي. فرهاد شینواره تفصیل لري.
د خیبر ضلع د ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې هلته ملیریا کیسونه راکم شوي خو لشمینیا په زیاتېدو ده. دغه ناروغۍ چې د مخصوص ډول ماشو چیچلو نه لګي د خیبر خلک یې متاثره کړي. د خیبر ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام سپروایزر نعمت شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي په خیبر ضلع کې مو د ملیریا لپاره اتصال وخت مرکزونه قائم کړي او د خلکو علاج پکې وړیا کیږي.
د ملیریا چې کومه د دغو اته څلوختو سنټرونه موږ سره کومه ډیټا راځي، په 2019 کې دا ډیټا ټوټل ملیریا چې کوم کیسونه هغه 9000 وو سره پاسه، او همدغه کیسونه بیا په 2020 کې چې کوم ټوټل کړي موږ هغه 6000 راغلي دي. یعنی تقریبا څلوختو نه 15% فیصده پورې دا شی کم شوی. او هغه وجه دا دي چې کوم دوایانې هغه په وخت باندې را رسیږي، چې کوم علاج یې دا خلکو تفری او مفت ملاویږي، دی وجه نه دی دا شی را کمیږي. ملیریا ڈینگی او لشمینیا مہربانی دی کی ری د پاره سرکاری زیتا یا جکمه مونږ انتخاب شوی زین غوتا خلک لګی ال د رجسٹریشن او شید د زی تر جنیوا پوره ایګی په بدل کی میډیسن راځي او دا نیټس چې کوم راځي مچردانه دم پوند بنیاد باندې راځي.
نعمت شاه اپریدی وای په خیبر ضلع کې لشمینیا زیاته شوی او د دغې ناروغۍ علاج هم د خیبر په درې واړو تحصیلونو کې روان دی.
2000 کې مونږ سره تقریبا 7000، 2019 کې کم 6000، یعنی د ملیریا په نسبت دا د ګراف پاس کې زیاتیږي. لشمینیا د علاج لپاره مونږ سره 3000 دی. یو مشین دی چې په ګرمالی په وجه باندې دغه دانه علاج کوي، هغه دوا اکټیویټي او کار کوي لګیا دی، یو په لنډی کوتل کې یو په جامروت کې، یو د دې لپاره کیپسول دی فوسین الحمدلله په لوړی کې ټول خیبر کې شته، کافی مقدار باندې شته، وا صرف پای کې دوا جو چې هغه د تو نه کالو نه زیات موشوم یا زنانا یا غټ ور کې آی خړای شي تلان دی نشه خړلې، یو ته ریکمینډډ نه درې مونږ سستنی سنه فل حال لکه په زنو سنټرو کې شته زنو کې نشته ستنه نشټوالي وجه دا دو دا په پاکستان کې جوړیږي نه، دا د فرانس نه راځي دبليو چی راخلی بیا ډونیشن په ذریعہ باندې ټرایبل ایریو دغه ته ور کوي چې پروتین بیمارو کې مهنګ ترين علاج هغه لشمینیا دی، او الحمدلله پاکي 80% ټریټمنټ هغه د په سرکاري زینو کې اویلیبل دی.
مکرم خان خپل شپکلن لور جمرود سیول روختون کې لشمینیا مرکز ته علاج لپاره راوستلې، او دی وای لشمینیا سره په مخ داغ پاتې شو او په کار ده حکومت یې متبادل علاج بندوبست وکړي.
دا لشمینیا ولا تقریبا څه کم دوه کال وشول، او دلته سرکاري هسپتال کې مې ورته تقریبا 11 ستنې مو ولې، لور میں لشمینیا وحلیا ٹول وحلیو خواغا نٹکی گی نور ٹول ٹکش وال خواغا دیری گی وکا می گی نا مون دا چا لور سکینم دا مخامخ دا مخی ٹکش چا خط دیری کابان دا کچھ بیا مثال پیغل چھ دا مخ دانی دا پاتی چھ بیا بادا خبر
صاحب نور پردیوائی حکمت دا دغی ناروغی دا مخنیوی لپارا کوٹلی گامون پور تکڑی
خوزا دوائی ما چی پا دیم باندیم نکی گی چی ما مچردانی ورکڑا یا سال ما یوستن ہوا حلا ادے پار گاٹ کا دم اچتے دل دی چی چی یو جینے یا معصوم نر حلک می آغا پا دیس زی باندے لشمین یا وجی چی آغا دمخ باندے دخ پاتیش نو آداغ ارمشا دا پارا چھار دا سی یو ذہن کی جوڑشی چیر دا خوب مثل بدرنگ اخکاری نو دا زمانگا پاکستان گورنمنٹ دا کم ڈاکٹران چی دی کم اسپاتال محکمہ دا دا پکار چی پا دی باندے مخ کی سوچو کی چیر دا داغ بس سرکل جوڑشی چیر دا جدید علاجی وشی و زمانگا دا سولت زمانگا دا جمرود پا دا خکول اسپاتال کی چی بیلڈنگ باندے دیر غارتے خوب دا سی سولت پا کندشتا
دا خیبر زلی دا صحت محکمی چارواکی وائی پکار دا خلق پا کلیو کی دا خپل چاپی ریال خیال وساتی مچردانے و استعمال دا زیاد کری او دا گندو بو دندون دا ختم کری او نالی کچی دا پخی کری او دا ماشو زد سپری دا هم اکری فرحات شنواری مشال ریڈیو خیبر
مشال راډیو ته وګیا زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري. اوس هم ورزو د بل رپورټ لوري ته. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس ناروغۍ لا خپرېدو مخنیوي په موخه واکسیني کمپینونه روان دي. په ځینو ځایونو کې د واکسینو اغېز زیات او په ځینو کې کم ښکاري، خو ډاکتران وایي کم مؤثره واکسین هم د کووډ 19 پر وړاندې ګټور دي. په خیبر پختونخوا کې له 40,000 څخه زیات کسان واکسین شوي او دا عمل روان دی. په هغه صوبه کې چینایي سینوفام واکسین کاریږي چې دوه ستنی خلک له کووډ 19 ناروغۍ محفوظولی شي. دا چې تر اوسه پورې د کووډ 19 کوم ډول واکسین څومره اغیزناک دی او د مؤثریت اندازې ولې له یو ځای څخه په بل ځای کې فرق لري، په اړه د بشیر ګواښ رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي د چین سینوفام واکسینو لګولو کمپاین په ښه توګه روان دی او تر اوسه یې په هیچا کې منفي اغیز نه دی لیدل شوی. د خیبر پختونخوا د صحت په اداره کې د عامې روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله خان وایي پیل یې له روغتیایي کارکوونکو کړی او بیا به هغو وګړو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته وي واکسین لګوي. هغه د مارچ په 4 مشال ریډیو ته وویل چې کومو خلکو ته د واکسینو ستنې ولګېږي نو د طب د عملي لارښوونو تر مخه باید هغه تر 150 منټو پورې تر روغتیایي څارنې لاندې وساتل شي.
د خلکو په زړونو کې د دې باره کې شکونه شبهات وي، خو کومنګ دا وګورو اوس پورې سینوفام واکسین چې دی تقریبا 75 او د 80 ملیون منځ کې خلکو کې لګېدلې دي، ٹھیک شو، او دا یوازې پاکستان نه دی، دینا علاوه 12 ملکونه دي چې کې د ګلف ډیر ملکونه دي، په برازیل کې لګېدلې دي او الحمدلله ریزلټس هم خدي. موږ دا ویکسین دلته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې د 3 فروری نه شروع کړی دي او الحمدلله اوس پورې موږ تقریبا 24,000 کسان خپل هیلث سټاف ته لګولې دي. داسې الحمدلله سو سایډ افیکټ هم نه دی راغلی او د دې افیکیسي شته. الحمدلله اوس پورې سینوفام چې کوم موږ یوز کوو نو دا تقریبا 85% دغه دی. دو ډوزیز دي، یو ډوز چې ولګي بیا درې هفتې پس بل ډوز لګي او 85% پورې تقریبا د دې افیکیسي دا چې دا به انټي باډیز جوړي، مدافعت به جوړي او د بیماری نه خلک بچ کی.
امریکي، جرمني، برتانیا، چین، روس، سویټزرلند او هند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړي چې د خپل وګړو ترڅنګ د نړۍ ځینې نورو هیوادونو ته هم لیږلې دي. رویټرز خبری اژانس د امریکي او جرمني کمپنیو شریکو جوړو کړو واکسینو فایزر د اغیز فیصدی 95 او د روسی سپوتنیک 15 واکسین 92% اغیزمن خود لیدی. همداراز د هند کووا واکسینو اغیز 1.5% راپور شوه دی. د امریکي جانسن اینڈ جانسن واکسین چې په بیړني حالت کې د کارولو اجازه ورکړل شوی د اغیز فیصدی 2% ده. د برتانیا او سویډن شریکو واکسینو اکسفورد استرازینیکا په اړه رویټرز خبري اژانس لیکلي چې که دوهم ډوز یې 3 میاشتې پس ورکړل شي نو اغیز یې 6% ته لوړیږي، خو په اسرائیلو کې یې اغیز 92% راغلی. د واکسینو د اغیز فیصدي په کلینیکونو کې پر خلکو د تجربې له مخې معلومیږي. په برتانیا کې د شمالي لندن د بیړنیو روغتیایي خدماتو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال چې پخپله هم د استرازینیکا واکسین لګولی دی وایي چې د هر واکسین اغیز د یوې سیمې د هوا حالت او د خلکو د بدني جوړښت پورې اړه لري، یعنی په دې معنی چې واکسین په یو ملک کې ښایي ډیر ګټور او په بل ملک کې کم مؤثره وي. نوموړی د مارچ په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې په ځینو ځایونو کې د کورونا وایرس خپل شکل بدل کړی خو بیا هم موجود واکسینی پر خلاف ښه اغیزه لري.
له ساینسي لحاظه د واکسینونو اغیزناکتوب مونږ ته ډیر جوت ده، له دې نه سترګې پټول د واکسینونو د اغیزناکتوب نه نو د کره ساینسي فکتونو نه منکرېدل دي. نو هغه خوځښت په خپل ځای ده، خو د واکسین اغیزناکتوب کې هیڅ شک نشته. او پاسو د وارینس خبره او د وایرسونو د اوختې بڼې په وړاندې د واکسینونو د اغیزناکتوب خبره، دا کمې اوختې بڼې چې د وایرسونو د کرونا وایرس نن شته، د دې ټولو په وړاندې د اکثره شته واکسینونه اغیزناک دي. که چېرته یوه نوې اوښتې بڼه راشي نو ساینسپوهان کولی شي چې په ډېر لږ وخت کې په لابراتوار کې د ډېرو وړو بدلونونو سره دا واکسینونه د نوو اوښتو بڼو په وړاندې هم اغیزناک کړي. یعنی بیا هغه اوږدې پروسې ته اړتیا نه وي، یوازې په ډیرو وړو ګامونو سره دغه کار کوي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې را پیدا او بیا په ټولې نړۍ کې خپور شو. د دې وایرس په اړه شمیرې ساتونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون د مارچ په څلورمه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس وهلو شمیر له 115 میلیونو اوښتی دی. په دې کې د پاکستان څخه د پاسه 15 لکه او 15 اتیا زره وګړي هم شامل دي چې پر دې وایرس اخته شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د خوست فعالان وای ک ځوانان یو لاس شینو کولای شي چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلی خواوې او نړیواله ټولنه اوربند او دایمي سولې ته وهڅوي. دوی پرون د ځوانانو یو غونډه ته په وینا کې ویل چې په دې عمل کې د ښځو غونډه هم مهمه ده. په دې غونډه کې د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو ځوانانو هم ګډون وکړ. تفصیل د نجیب الله خیر پر پورت کې
د پنځشنبه په ورځ د نوي نسل او ځوانانو جرګې د افغانستان لشپګشتو ولایتونو وروسته په خوست کې هم د سولې په ملاتړ د خوستي ځوانانو غونډه جوړه کړې وه. د دې غونډې ګډونوالو وویل کچېرې د سولې لپاره د ټول هیواد ځوانان یو لاس شي نو دوی کولی شي د جګړې ښکېلې خواوې او نړیواله ټولنه په دې هیواد کې خبرو اترو او سولې ته وهڅوي. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو د ګروپ غړي احسان الله حکمت مشال راډیو ته وویل د دې غونډو نتیجه له دریو ادرسونو، افغان حکومت په قطر کې د طالبانو تحریک دفتر او نړیوالې ټولنې سره شریک شي.
موږ په دې عقیده یو چې دغه ځوانان دي چې پر دواړو خواوو، پر طالبانو، پر حکومت او همدا ډول پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي څو زر تر زره په افغانستان کې افغان وژنه بند کړي او دغه درې څلوېشت کلنه جګړه چې کوم ده دا پای ته ورسیږي.
د نوي نسل او ځوانانو جرګې د غونډې یوه برخه ګروپي کار ته ځانګړې شوې وه او په هغه کې ښځو او ځوانانو په دې بحث وکړ چې څنګه کېدلی شي د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه زیاته شي. د رڼا ټولنیزې ټولنې مشرې وزیره سعادت د سولې په راوستو کې د ښځو د ونډې په باب وویل
چې څلور لسیزې ځورېدلی و لس متبه شوی دی. هر خور مور چې وي د هر کورنۍ غړی چې دلاسه ورکړي ډېر درد خویندو ته رسېږي. بنان موږ هم وپتل چې په دې غونډه کې برخه واخلو او هر هغه اړین ګام یعنی د سولې په راوستو کې ضرور وي وایخلو او د ورونو سره څنګ په څنګ دغه غږ بدرګه کړو او تر څو د زمونږ وطن کې رښتینې سوله راشي، اصول ته د راوستو لاره هواره شي.
ځوان مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیل ویل ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې په ټولو بهیرونو کې جوړونکی رول لري.
د یوې ټولنې اساسي برخه هم ځوانان دي چې هم یوه ټولنه بدبختۍ او نیکبختۍ ته سوق کولی شي. نوبینان په دې اساس نه د ځوانانو ونډه ډېره اړینه ده، بلخصوص د سولې په پروسه کې، ځکه د سولې پروسه کې یوازنۍ چې ډېر زیان موندله دغه ځوانان دي، هغه څوک چې قربانۍ ورکړي دي. نو په دې اساس نه ځوانانو رول په سولې پروسه کې ډېر مهم و.
خوستۍ پیغله بشرا همتوایی خزی کولای شي د نارینه او ذهنونه سولې په طرف واړوي.
میرمنو رول په سوله کې زخپل د ملا د تیر په هیڅ نه ارزوم چې ډېره مهمه ده، ځکه همدا میرمنې دي چې کولای شي د حتی د ډېرو تکړه او نارینه او ذهنونه مثبت طرف ته بدل کړي. او زمونږ ماشاله په خوست کې هم ډېر فعال او تکړه خوستۍ پیغلې شته، خو یوازې لسنوي ته ضرورت ده.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په مخه د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2020 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې خبري روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکي ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2020 میلادي کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړي موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او تاوتریخوالی ډېر شوی دی.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای.
د پاکستان کرکټ بورډ مشر وسیم خان ویلی دی چې په کورونا وایرس د ځینو لوبغاړو ترخته کېدو وروسته د پاکستان سوپر لیګ یا پی ایس ایل په نوم سیالۍ ځنډولې دي. نوموړي پرون ماښام په کراچۍ کې خبري غونډې ته دا ونه ویل چې سیالۍ به بیا کله پیلوي. د کرکټ بورډ چارواکو پرون ویل چې د وو کورنیو او بهرنیو لوبغاړو د کورونا وایرس ټیسټ مثبت راغلی، نو ځکه ورسره د سیالیو له ځنډولو پرته بله لار نه وه. خو دوی زیاتوي چې ټول لوبغاړي به ژر واکسین کړي. تر اوسه د پی ایس ایل اتلولۍ 14 لوبې شوې دي او 40 سیالۍ یې پاتې دي. نیاز علی خان له کراچۍ څخه معلومات راکوي.
د پاکستان کرکټ بورډ مشر چیف ایگزیکټیو آفیسر وسیم خان د مارچ په 14 ماښام د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې یو خبري غونډه کې وویل چې د 20 فروری نه تر اوسه پورې د ملکي او بهرنو و لوبغاړو کورونا ټیسټونه مثبت راغلي، نو د سپر لیګ د نورو ټولو سیالو د ځنډیدلو اعلان یې وکړو. دا خبره منم چې موږ د پاکستان سپر لیګ شپږم سیالۍ وځنډولې. نن ورځ نه صرف زموږ لپاره، د کرکټ د مینوالو لپاره، د لوبډلو لپاره، د هر چا لپاره ستونزمنه ورځ وه. موږ په لوبه کې د کرونا د مخنیوي په ټولو هدایتو عمل کړی، خو بیا هم د 20 فروری نه تر اوسه پورې د وو لوبغاړو د کرونا ټیسټونه مثبت راغلي. موږ نن سهار یو اوږده ناسته وکړه او د کرکټ لوبډلو د مشرانو او د نورو ټولو په مشوره مو دا سیالۍ وځنډولې. هغه زیاته کړې چې حالات ښه شي نو د سوپر لیګ د کرکټ د پاتې سیالو لپاره به وروسته پریکړه وکړي. د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي وایي د اسلام آباد یونایټیډ، کوئټه ګلیټر او د لاهور قلندر د وو لوبغاړو کرونا ټیسټونه مثبت راغلي. د مارچ په لومړۍ نیټه د اسلام آباد یونایټیډ او د کوئټه ګلیټر ترمنځ د سیالۍ وړاندې د اسلام آباد یونایټیډ د لوبغاړي فواد احمد د کرونا ټیسټ مثبت راغلی وو. له هغې وروسته د نورو لوبغاړو ټیسټونه وشول. د پاکستان کرکټ بورډ ډایرکټر ډاکټر سهیل سلیم وایي چې لوبغاړو ته د کرونا د ضد واکسین ورکول هم پیل کړی شوی دی. په کراچۍ کې د صحت محکمه وایي چې په روانو 3 ورځو کې به د کرکټ ټولو لوبغاړو ته د کرونا واکسین ورکړی شي. د پاکستان سوپر لیګ د سیالو په وخت لوبغالي کې د لیدلو لپاره حکومت ته اجازه ورستو. د پاکستان کرکټ بورډ لومبه 40% خلکو ته او بیا 50% خلکو ته اجازه ورکړې وه چې د لوبې په وخت لوبغالي ته راشي. د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې د پی ایس ایل پړومبو سیالو کې خوشا و نیم زره او بیا وروستو 3 سیالو کې شاوخوا 15,000 کسان سیالو کتلو لا راغلي وو. خو اوس د سیالو د ځنډیدلو وروستو د پاکستان کرکټ بورډ ټکټ اغوستونکو ته د ټکټ ټولو پیسو واپس ورکولو اعلان هم کړی دی. د پاکستان سوپر لیګ د شپږم سیزن پرانستا د فروری په 14 په کراچۍ کې شوې وه. په کراچۍ او په لاهور کې د کرکټ 4 سیالۍ کې دي، 14 میچونه شوي دي او 40 سیالۍ وځنډې دي. یوازې د پښتانه د دیوړاندې پروس کال په مارچ په 18مه د پاکستان سپر لیگ د پنځم سیزن اخري څلور لوبې په لاهور او په کراچۍ کې د کرونا له امله ځنډېدلې وې او بیا دغه سیالۍ تیر کال په نومبر کې په لاهور او په کراچۍ په لوبغالو کې د نندارچیانو د لیدو بغیر شوې وې. د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي وایي سخت کال پاکستان سپر لیگ کې د دیرشو نه زیات بهرنو لوبغاړو برخه اخیسته. د سیالو ځنډېدلو وروسته د آسټرېلیا یو لوبغاړی ډین کرسټن د مارچ په څلورمه د کراچۍ نه خپل ملک ته روان شوی دی او نور بهرني لوبغاړي به اوس د کرونا د ټیسټونو او د هدایت وروستو کولی شي چې بیا خپل وطنونو ته لاړ شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو، له دې سره په سلام پښتونخوا کې د خبرونو رپورټونو سلسله پای ته ورسېده. اوس تاسو کولی شئ چې د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. د خبرونو شریکولو لپاره ایولار فیسبوک ته هلته ځینو خلکو تبصرې لیکلې دي، په هغې کې چې کوم خبرونه یې غبزه له تاسو سره شریک کړم. تاسو کولی شئ چې په ټلیفون او په سکایپ او په وایبر هم را سره رابطه وکړئ او د خپلې سیمو تازه حال راته راکړئ. د تازه حال لپاره د ټلیفون شمیرې، د وایبر شمیره او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې واوري.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهئ: 00 420 11 40 15، 00 420 11 40 215، 00 420 11 40 315، 00 420 11 40 315. د وایبر شمیره مو ده 00 403 شپږ سوه اووه څلوېښت 400 شپږ نوي. په سکایپ هم راته زنګ وهلی شئ. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلې پیغام پریښودی شئ.
پر فیسبوک راته ځینو کسانو تبصرې لیکلې دي، لکه عزت الله الهام له جلال آباد لیکلي دي چې دلته د جلال آباد په مارغونډۍ سیمه کې پرون اووه اهل تشیو کسان ناپیژندلو وسلوالو وژلي دي. محبت خان محبت لیکلي دي چې د مارچ پر شپږمه یعنی سبا په کلا سیف الله کې د ثقافت یا د کلتور څانګې له لوري د موسیقۍ پروګرام کیږي. په دې پروګرام کې به ځایي هنرمندان برخه اخلي. عادل وزیر لبنو لیکلي دي چې هلته د ونو بوټو د کېنولو سلسله شروع شوې ده. دا درې خبرونه دي. له دې علاوه چې نورې تبصرې دي هغه به هم زه وګورم. خبرونه که پکې وو نو هغه به زه له تاسو سره شریک کړم. تر هغې پورې تاسو د کرن خان په غږ سندره واورئ.
خانانو پستوایو چې خانان دی، د خانانو پستوایو چې خانان دی. ملنګا د پختنو خپلو کې وران دی، د خانانو پستوایو چې خانان دی، د خانانو پستوایو خانان دی.
ما زما جون دغیو سو خواگیا ران دی زما جون دغیو سو خواگیا ران دی ملنگا دبختنو خپلو کیوران دی دخانانو بسوایو چی خانان دی دخانانو بسوایو چی خانان دی قدم دے نو پخیال دا وقت دلتا چی قدم دے نو پخیال دا ددی خاوری کانی بوٹی شہیدان دے ددی خاوری کانی بوٹی شہیدان دے ملنگا دبختنو پلو کی اوران دی دخانانو بسوایو چی خانان دی دخانانو بسوایو چی خانان دی لائق نیو د دنیا قامون ستوری دا اسمان دی د دنیا قامون ستوری دا اسمان دی ملنگا د پختنو خپلو کی وران دی د خانانو بسوایو چی خانان دی د خانانو
مشال رادیو ته غوږ از موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. کتا سې تر اوسه پورې د مشال رادیو اپلیکیشن نه وی ډاونلوډ کړی نو وسې ډاونلوډ کړی او چې چا ډاونلوډ کړی هغه دی وخت په وخت باندې تازه کوي هم لدې سره چې هغه تازه شي نو لاخه کار کوي. د مشال رادیو د اپلیکیشن یو ګټه دا ده چې بیل خند او ځنډ تاسو هر ځای د مشال رادیو ټولو مطالبو ته لاسرسی لرلی شي. دویمه ګټه دا ده چې د مشال رادیو اپلیکیشن کې ستاسو لپاره داسې ځای شته دی چې هلته تاسو د خپلو خوښې مطالب خپرونې یا ویډیوګانې ځان دپاره کیټګرۍ ټاکلی شي او هغه کټګوریو څخه بس چې هر وخت مزړی اما غلطه ورزی او ملته د خپل خوخي مطالب بدر ترجمه کیږي. لدی علاوه تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه او ویډیوګانې د خبری ویډیوګانې یا نورې ویډیوګانې چې تاسو د وطن په باره کې دي د کلو په باره کې دي چې تاسو په خپل جوړی کړي هغه هم راتره ولېږي. نو د اپلیکیشن لاري خو په اسانۍ باندې د خپل موبایل نه مستقیما موږ ته رالیږلی شي. بیا موږ یې دلته ګورو او که بالفرض ضرورت و چې تاسو سره رابطه وکړو بیا موږ رابطه هم درسره کوو او د هغې رابطې په اساس باندې دغه ویډیو بیا موږ یا نشرو یا نه نشرو. خو دغه ګټې دي په اپلیکیشن کې. ارزو ژوند په نوم باندې یو انجلۍ لیکلی دی چې مشال راډیو نو غوښتنه کوو چې د مارچ اتمه را روانه ده، تاسو هم باید خویندو ته برابر حقونه ورکړئ، خویندو ته یو نمبر ورکړئ، ځکه چې هرې خور سره سکایپ او وایبر او نیټ نشته، ټول سره یوازې نمبر ورسره دی، نو د حق تاسو ورکړئ. تاسو څلور نمبر موږ لرو، په دې څلورو نمبرو باندې هم سړی او هم ښځې ښه په مساوي توګه باندې کولی شي چې رابطې وکړي. بل وایبر چې دی هغه ارزانه پریوزی سکایپ او وایبر د ټلیفون په نسبت. که تاسو په افغانستان یا په پاکستان کې یاست او په د خپل موبایل نه په دغه لاین باندې ټلیفون کوئ نو د دې خرچه زیاته ده. نو نمبر یې ټولې څلور واړه نمبر چې موږ درته اعلان کړی لږ سات مخکې هغه ستاسو د ټولو په خدمت کې دي، هر وخت کولی شي چې رابطه را سره وکړي. ضیاء الرحمن لیکلی دی چې پرون ماښام په نمل پونتون اسلام آباد کې د پښتنو او د پنجابۍ زده کوونکو ترمنځ جنگ شوی دی چې پکې یو پښتون وژل شوی دی او پنځه ژوبل دي، او وی پولیسو په پښتون سټوډنټس باندې یا زده کوونکو باندې اف آی آر هم درج کړی دی. دا موږ وګورو بیا به په دې باره کې تازه معلومات او پوره تفصیلی رپورټ هم درته خپور کړو. د دین علاوه تور شپه پښتین په اړه په نوم باندې یو کس، او همداراز دلته یو بل کس دی سحر الله کاکا خیل، دوی د شمالي وزیرستان یو خبر راکړی دی. موږ دا خبر غواړو چې لږ نور معلومات هم ترلاسه کړو او بیا یې درته تفصیلي معلومات درکړو. دا خبر داسې دی چې د محمد سلام په نوم باندې یو کس و، د میرلی اوسیدونکی و، شناختی کارډ او نور اسناد د هډوکو سره موندل شوی دی. دا چې و اصلا د کابل دین او سیمې د توري خیلو تحصیل و، د خوشحالی توري خیل سیمې اوسیدونکی و. دا په 2008 کې له میرالی څخه ورک شوی و، تختول شوی و، ځینې خلک وایي تختول شوی و، او پرون له دوسلی څخه د دوسلی او ګړیوم ترمنځ چې سړک جوړیږي دلته مزدورانو د ځمکه کنلې ده، او په دې ځای کې دا مړی موندلی دی، ورسره شناختی کارډ موندل شوی دی. نو پولیسو ته پولیسو چې دی دا اسناد وغیرہ له ځانه سره وړي دي او د پیژندګلوي کوي. دا محمد سلام نومېده، 2008 نه ورکو. نو دغه یو خبر را سره دوی شریک کړی دی، او نور ځینو خلکو ستونزې شریکې کړي دي. هغه زه نه لولم ځکه چې دا د ستونزو خپرونه نه ده. له تاسو څخه هم هیله دا ده چې خبرونه را سره شریکوئ د خپلو سیمو، هغه ډیره مهمه ده خبرونه. د دې نه علاوه انتشارات مکتبه حرم کابل په نوم باندې یو کس لیکلی دی چې نن د حزب ګوند مظاهره ده، او دا اوس وی چې روان ده په کابل کې. د بهرام جان په غږ سندره اورو.
ستوری غواړی یا زمانہ دان زړګیا
مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. دلته راته ځنو نورو کسانو هم سلامونه را لېږلې دي او پیغامونه را لېږلې دي. مننه له تاسو ټیرو څخه. خوشاله اوسئ. ځنو کسانو ستونزې یادې کړې دي، هغه د ستونزو په باره کې دا خبرونه نه ده، نو تاسو کوشش کوئ چې دا ستونزې وغیره چې دي دا د نجیب عامر د مشال په نوم خپرونې ته لیږئ، چې بیا موږ ورباندې تفصیلي رپورټونه جوړوو، له چارواکو سره هم ورباندې غږیږو او هر اړخیزه مطالعه او شننه کوو د هغې مسلې. دا به زیاته ښی. نن په دغې ګړۍ کې نه، په راتلونکي ګړۍ کې د هارون باچا هنري ګړۍ خپرونه هم لرو چې پکې مو مدثر زمان سره خبرې کړې دي، هغې ته پته مو اوسئ. اوس درته د همایون صاحبزي په غږ سندره نشرو.
Oh, yeah. لب باران دی پلول مخن لری کی بخان دی سمیان یا ما پتا محبوب باران دی پلول مخن لری کی بخان دی سمیان یا ما پتا محبوب باران دی پلول
مشال راډیو ته غوږیږئ. د همایون صاحب زی په غږ بو سندره اوریده. لتا ټولو څخه ډیر زیاته مننه چې راته مو تبصرې ولیکلې دلته. او د دین علاوه راته حکمتیار ترین له سرخان زی پشین لیکلې چې پرون په د پشین په کلی برشور کې د استسقا مونځ شوه دی. او د استسقا مونځ چې دی دا د باران لپاره کیږي ځکه چې هلته وچکالی ده له مودی راهیسی. سلام پښتونخوا به د ګلورین باچا په غږ پای ته ورسو.
پکور کې بد کې دم سنبال بد ساتم پکور کې بد کې دم سنبال بد ساتم ازر کستار زان لال بد ساتم ازر کستار زان لال بد ساتم پکور کے بد کے دما سنبھال بد ساتم سراس بیزا یاد شندم زما سرکش سراس بیزا یاد شندم پختون یما د عقل نا کنگال بد ساتم مد عقل نا کنگال بد ساتم ازر کستار زان وینو لخیال بد ساتم ازر کستار زان وینو لخیال بد ساتم ساتم